د لاس ویګاس ښار د الکترونیکی لوازمو په کلنی نندرتون کې د مصنوعي زیرکتیا څرک په هر ډول تجهیزاتو کې لورای معلومه ده. با استفاده از هوش مصنوعی یک تخت روباتیکی برای ماساژ که بهترین مراقبت های صحی را توصیه می کند. نوی نوخت د درون فوتبال، د درون په واسطه څنګه د فوتبال لوبه کیدای شي. در این نمایشگاه وسایل برای سهولت حیوانات خانگی و صاحبانشان نیز در نظر گرفته شده است. سلامونه استریم شه د امریکا غک د یو موضوع او څو زاویې خبرونه ته خرغلاست. زه بریښنا مرخیلایم. د دې اونۍ موضوع په لاس ویګاس ښار کې د مصرفي الکترونیکی لوازمو نندارتون دی. تیر اونۍ شاوخوا 130,000 کسان د امریکا د نیوادا ایالت په لاس ویګاس ښار کې د 2023 کال د ټکنالوژۍ د برخې د نوښتونو نندارې ته راټول شوي وو. د مینوالو د شمیر خیچې د ټکنالوژۍ دغه نندارتون ته لوی او کوچني شرکتونه ډیره لیوالتیا لري. د امریکا غک خبریالې تینا ترنګ د 4,000 کسانو له ډلې څخه چې خپل نوښتونه نندارې ته ایښي وو له یو شمیرو سره خبرې کړې دي چې پکې مصنوعي ځیرکتیا، ډیجیټلي روغتیایي تجهیزات او نور توکي شامل وو.
سش کال د لاس ویګاس د الکترونیکی لوازمو په نندارتون کې د ټکنالوژي شرکتونه نوی لارې په ډاګه کوي چې ټکنالوژي د انسان په ورځني ژوند کې ورځ تر بلې ډیره کارول کیږي. د تجملي لوازمو د نندارې ترڅنګ ځینې هغه لوازم هم تر سترګو کیږي چې ډیره عملی بڼه لري او په ورځني ژوند کې هم ډیر استعمالیږي. په تورنټو کې مشت د زندار کاردیان شرکت د روغتیایي لوازمو او د امنیت د څارنې وسایل جوړوي.
دا یو LTE او وای فای مودم لري چې په بنسټ کې جوړ شوی چې د کارولو لپاره خورا اسانه دی. یوازې په خپل کور کې په ساکټ کې واچوي او کار کوي.
د شرکت داسې وسیلې نندارې ته ایښې دي چې کولای شي د لیرې لارې حیاتي نښې وڅاري. وسیله د کارکونکو حضور کشفوي او د کمرې یا اغوستلو وړ وسیلو پرته د زړه ضربان، تنفس او حرکت اندازه کوي. دا همدارنګه د روغتیا پالانو لپاره چې د ډیر عمر لرونکو خلکو یا د روغتون د ناروغانو څارنه کوي د محرومیت د ساتلو یو میتود هم دی. دلته بیا د ایسلور لوکاسو تیکو د عینکو یو شرکت د نونزا اوډیو په نوم د چشمو داسې فریم یا چوکاټ جوړ کړی چې د اوریدلو وسایل لري خو په سترګو به نه لیدل کیږي. د شرکت مدیران وایي چې همدا خصوصیت پکې ډیر مهم دی.
The majority of the people with
اکثر خلک شنن سبا لګي اډیر د وردلو مشکل لري او دا نه مني. معمولا هغه کسان چې تاسو خبرې کوي پوښتنه کوي چې څه دی ویل مونږ دقیق دا د خلکو لپاره جوړ کړی دی.
د چشمو دغه چوکاټونه ژغ دوه چنده کوي او په غنګونو او شور کې د انسان سره په اوریدو کې مرسته کوي.
کچیر څوک په یو مترای کې د یو بل کس د غږ د اوریدلو سره ستونزه ولري دا به ور سره مرسته وکړي چې تمرکز وکړي او د اوریدلو په هڅو کې ستړیا کم کړي.
او په دې کټګوري کې د هودو کې شرکت دی. وای بریتر هم د ډیرو خلکو پام اړولې چې ورځ تر بلې ځیرکتیا
ډیریږي. نو د دې پر ځای چې معیاري وایبریډ یا لرزلونکي ماشین ولري د سونیک ټکنالوژي بازار ته وړاندې شوی دا کارونکي ته ورتیا ورکوي چې دواړه فریکونسي او پراخوالی کنټرول کړي.
وایبر تر د میوزیک وی آر مجازي حقیقت مینسپانګي او لوبو سره وصل کېدای شي او دا ثابتوي چې که حتی وسایل څخه استفاده نکړي هم وصل او روښانه وي. شافیا سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
هر سال در ماه جنوری نمایشگاه لوازم الکترونیکی مصرفی در شهر لاس ویگاس ایالت نوادا برگزار می شود. امسال در این نمایشگاه سالانه در بیشترین لوازم الکترونیکی مصرفی از هوش مصنوعی کار گرفته شده است. هرچند کارشناسان ادعا می کنند که فناوری هوش مصنوعی هنوز به طور کامل توسعه نیافته است.
این هفته مرکز همایش شهر لاس ویگاس ایالت نوادا میزبان بزرگترین نمایشگاه سالانه لوازم تکنولوژی است. کارگران مشغول آماده سازی غرفه ها هستند. آنها علامه گذاری میکنند و سایر کارها را برای معرفی لوازم امسال در بزرگترین نمایشگاه تکنولوژی جهان آماده میکنند. اریکا جانسن مسئول بخش بازدید کنندگان همایش لاس ویگاس میگوید بیشتر از 130 هزار نفر انتظار می رود تا ساحه بزرگ بیشتر 2 میلیون متر مربع را امسال پر کند.
نمایشگاه CES مهمترین نمایش تجارتی تکنولوژی در جهان است. CES واقعا برای صنعت همایش لاس ویگاس بسیار مهم است. از نظر این که به چه تعداد افراد می آیند و چه ساحه را می گیرند، از نظر رقم افراد بازدید کننده نمایشگاه اهمیت دارد. امسال انتظار 130 هزار بازدید کننده را داریم و بیشتر از 3500 شرکت ها سهم گرفتند. بسیار بزرگ است.
تنظیم کنندگان نهاد تکنولوژی مصرف کنندگان میگوید سال گذشته با وجود برخی از محدودیت های سفر حدود 118 هزار نفر از نمایشگاه دیدن کردند. پس از اینکه سال 2023 با تولیدات هوش مصنوعی چت بات ها و اوپن چت بات همراه بود، اندره ناپوری کارشناس مسائل تکنولوژی میگوید در نمایشگاه امسال هوش مصنوعی یکی از مهمترین بخش آن است.
نمایشگاه امسال هوش مصنوعی است. هر چیزی که معنی آن را دارد و ما شاهد هوش مصنوعی هستیم، به خصوص آنچه در سال 2023 بیشتر جان گرفته است و سرخط اخبار شده است. امسال شرکت ها بیشتر روی این نظریه کار کردند و تولیدات بیشتر دارند، به خاطر که بیشتر جلب توجه کرده و برای مشتریان تولیدات با ارزش را ارائه می کند.
در سایر بخش ها موترسازی ژاپنی هوندا قرار است موترهای جدید برقی خود را معرفی کند و شرکت موتر هایندای نیز تاکسی های پرواز کننده را به نمایش آوردند و سایر اجناس به شمول تلویزیون ها، ربات ها و تولیدات تکنولوژی هوشمند معرفی می شوند.
نمایشگاه CES امسال بیشتر نمایشگاه خودکار یا اتوماتیک است. انتظار شرکت هوندا را داریم که موترهای جدید برقی جهانی را معرفی می کند و چی معنی دارد. ما از هوندای نیز تولیدات داریم و قسمی که شنیدیم یک شرکت نوپای تکنولوژی هوندای تاکسی های هوایی خود را معرفی کند. اکثر تولیدات تکنولوژی و موتر هوشمند است و برای خریداران موترهای برقی با قیمت های مناسب عرضه می شود.
پس از دو روز حضور رسانه ها، نمایشگاه تکنولوژی سالانه لاس ویگاس روز سه شنبه این هفته به طور رسمی برای علاقه‌مندان باز می شود. ژیلا نوری، صدا امریکا، واشنگتن.
د مصرفی ټکنالوژي په نندارتون کې یو فرانسوي شرکت داسې روبوټ ننداره ته وړاندې کړی چې په 2025 کال کې به په روغتونونو کې د ناروغانو او روغتیا پالانو سره مرسته کوي.
د مرو قاعده دا انیمیشن الهام اخستونکو روبوټ چې دلته د مرستې لپاره راغلي دا د انهانس ټولز په نوم یو فرانسوي شرکت جوړ کړی دی. مروکای مصنوعي ځیرکتیا کاروي، کوم چې دا شرکت وایي د خلکو ترمنځ د تماس لپاره به وکارول شي. دا روبوټ په یو چولیدونکو توپ ګرځي او ډیر ګړندی حرکت کوي.
هغه روبوټ چې تاسو وینئ هغه مروکای دی او دا هغه وخور دی چې مروکانو میږي او دوی لبل نه نه دلته زمونږ سره مرسی لپاره راغلی دي. دوی په خپل نړۍ کې ډېر ستونزې حل کړي او دوی اوس زمونږ لپاره وخت لري او دوی روغتونونو ته راځي چیرې چې به دوی د نرسانو سره په ورځنی کار کې مرسته وکړي.
دا شرکت وایي چې مروکای به په 2025 کال کې روغتونونو کې کار پیل کړي او د نرسانو سره به مرسته وکړي.
هدف خلکو ته د شیانو رسول دي، نو په حقیقت کې لوجستیک اهداف لري. دا د شیانو د رسولو توان لري او په نږدې راتلونکي کې تاسو کولی شئ له هغه څخه وغواړئ چې روبات ولاړ شه ماته دا شی راوړه. دا د دوی لپاره واقعا اسانه ده چې یوازې په غږ سره یې وکاروي.
دا روبات به د خلکو ډیر داسې نور کارونه هم ترسره کړي.
In fact you have layers.
حقیقت کې دا ډېرې بڼې لري. هر څوک ولې شي د دینه مختلفې پښتنې وکړي، د شاپریال پړه ترنه ساده پښتنې وکړي، یا دا چې پروختون کې د غرمې ډوډۍ څه وخت ده، یا آیا زما مجله راورسیده، او ربا دا هم کولای شي چې ک تاسو ورته مسکای شي نو دا هم مسکای شي.
په لاس انجلس کې د کارون کو ټولنې د ټکنالوژي نندارتون هر کال جوړیږي او ډول ډول نوې شیان پکې ننداري ته وړاندې کیږي. سکال د نندارتون د جنوري د نه همینه د جنوري تر 12 پورې دوام وکړو. نظرانه یوسفی، امریکا غږ، واشنگتن.
در ادامه وسایل مربوط به صحت، در این نمایشگاه یک شرکت فرانسوی تخت روباتیکی را برای ماساژ به نمایش گذاشته بود که از هوش مصنوعی برای اسکن بدن استفاده کرده و بهترین مراقبت های صحی را توصیه می کند.
این تخت که توسط شرکت فرانسوی کپس ایکس روباتیکس ساخته شده با یک دست روباتیک با مشتریان خدمات ماساژ را فراهم می کند و برخلاف محلات معمولی ماساژ هر وقت که خواسته باشید از آن استفاده کرده می توانید.
به خاطر که بسیار ارزان است با آسانی هر کس آن را خریداری کرده می تواند. سخت کار می کند و سیستم سخت کار کن دارد، بنابراین مفید است.
شرکت کپس ایکس میگوید که این تخت از هوش مصنوعی برای بررسی بدن جهت پیشنهاد بهترین نوع ماساژ و تجربه برای مشتری نیز استفاده میکند. ایسوتیر میگوید سیستم ماساژ این تخت توسط فیزیوتراپیست ها طراحی شده است.
من فکر میکنم برای ماساژ دادن شخصی بسیار مهم و ارزنده است. اسکنر 3D یا سبودی آن مورفولوژی یا شکل و ساختمان ظاهری موجودات زنده را بررسی می کند و تمام ماساژ ها را با هم وفق می دهد.
نمایشگاه سالانه لوازم تکنولوژی در شهر لاس ویگاس ایالت نوادا از تاریخ 9 تا 12 جنوری برگزار شده بود. خدیجه همال کوزه، صدای امریکا.
ده درون یا بی پیلوت الوتک پاره بمو ډیر اوریدلی وی. همداشان مو په تیرو څو کلونو کې د درون کمرو او درون داګی یا پوسترسان مو هم اوریدلای دی، خو نوې نوښت درون فوتبال دی. د درون په واسطه څنګه د فوتبال لوبه کېدای شي؟ پام وکړئ دې رپورت ته.
شوټ کړه، شوټ شوټ، پاس ورکړه او دا دی ګول. دغه درونونه د فوټبال په بڼه جوړ سوی دي او په هوا کې لکه غومبسي بنګیږي. د فوټبال میدان له جاله جوړ سوی ده او فوټبالران یې ریموټ کنټرول په لاس خو د میدان په څنډه کې ولاړ دي. دغه لوبه درون فوټبال بلل کیږي او په لومړي ځل د لاس ویګاس د الکترونیکي نوښتونو په کلنی نندارتون کې نندارې ته وړاندې شوه. د نړیوال فوټبال د فیفا په څیر درون فوتبال هم نړیوال فدراسیون لري. د دې فدراسیون مشر د دې نه وخت پاړه داسي وایي.
د دې لوبي پیل لدی پښتني وشو چې مونږ څنګه په درون فوتبال کولای شو. او بیا چېرونکو پیل وکړ چې بل اخر د درون فوتبال دغه بڼه جوړه شو او لدی سره رسمي لوبه جوړه شو.
په دواړو ټیمونو کې 15 لوبغاړي وي چې یو یې شوټر وي او څلور نورې دفاع او یا ګول ساتونکي وي. کټ مټ لکه عادي فوټبال ګول هغه وخت کیږي چې توپ د مقابل ټیم تر ګول تیر سي. د لوبو خبريالا ډیانا سو وايي دغه لوبه د یوې افسانوي یا خیالي نړۍ لوبه ښکاري.
ما ته دغه لوبه جادویي ښکاره شوه، خو ډیر ژر پوه شوم چې اوس خیالي او جادویي چارې په حقیقت کې ترسره کیږي.
د درون فوټبال د فدراسیون د امریکا د څنګه مشر شان گرین هال هیلمن دی چې دغه لوبه به ځوانان په لا ډیرو چارو کې د درون الوزولو ته وهڅوي.
زخت ډیره خوندوره لوبه ده. هر څوک چې وویني نو سملاسي هڅه کوي چې د دې لوبې په اړه نور معلومات هم وکړي.
د ګول حلقه 8 سانتی متر وي او هو رښتیا هیر مونږی چې څوک فاول وکړي نو پینالټی شوټ هم پکې کېدای شي. ایوب خاورین د امریکا غږ، واشنگتن.
در نمایشگاه سالانه وسایل الکترونیکی مصرفی امسال حیوانات نیز فراموش نشدند. در این نمایشگاه از یک دروازه الکترونیکی برای حیوانات خانگی پرده برداشته شد. بیایید با هم یک جا ببینیم که این دروازه برای حیوانات خانگی چی خصوصیات را داره.
پاپورت دروازه هوشمند متصل به وای فای برای حیوانات خانگی مثل سگ و پشک ساخته شده است. این تکنولوژی جدید به صاحبان حیوانات خانگی اجازه می دهد تا معلومات در مورد آنچی آنها در طول روز در غیبت صاحبان خود انجام می دهند را جمع‌آوری کند. استفاده کنندگان همچنان می توانند تقسیم اوقات برای حیوانات خانگی مختلف تنظیم کنند که چه وقت آنان بیرون بروند یا هم در داخل منزل باقی بمانند.
وقتی دروازه تنظیم می شود، دروازه می داند که چه زمان حیوان از خانه بیرون رفت و چه وقت پس می آید. بنابراین اپلیکیشن مربوط به این دروازه در مورد رفت آمد حیوان خانگیتان به شما اطلاع می دهد. در آخر روز و یا هم از روی اپلیکیشن شما در مورد فعالیت‌های حیوان خانگیتان معلومات به دست آورده می توانید.
آقای دایموند می گوید سنسرهای بلوتوت کار را برای این دروازه ها سهل تر ساخته است. So when your door
is set up and it knows your pet's coming or going, it knows. در گردن هر سگ، هر حیوان خانگی یک برچسب سبک همراه سنسور بلوتوت کوچک آویزان می شود که شما آن را برای هر دروازه برنامه ریزی می کنید. بنابراین شما تصمیم می گیرید که کدام حیوان خانگی با کدام دروازه دسترسی داشته باشد و یا هم دسترسی نداشته باشد و بعد دروازه های تنظیم شده با آنان اجازه رفت آمد را می دهد.
دایموند همچنان گفت که پاپورت از ورود مهمانان ناخواسته، از ورود باد به خانه، حشرات و سایر حیوانات جلوگیری می‌کند.
دروازه های معمولی و عام برای حیوانات خانگی به همه چیز اجازه می دهد تا وارد منزل شود، مانند حشرات و سایر چیزهای ناخواسته. و از همه مهمتر که تضمین امنیتی فراهم کردن نمی تواند.
نمایش سالانه فناوری های جدید در شهر لاس وگاس که قبلا به نام نمایش لوازم الکترونیکی مصرفی یاد می شد به تاریخ 9 ماه جنوری آغاز شد و برای 4 روز ادامه داشت.
اود امریکا د تکساس ایالت د شفت روباتیک کمپنی د نواد ایالت په لاس ویګاس ښار کې یو جوړ داسې بوټونه نندارې ته وړاندې کړي دي چې د پښو کولو سره د انسان حرکت له خپل سرعت نه درې چنده ګړندی کیږي.
په بوټونو کې دا متحرکه آله د استعمالوونکي سره مرسته کوي چې د خپل عادي سرعت نه درې چنده چټک په لاره وګرځي. دا آله په ځانګړي توګه د ګودام هغو کارګرو ته جوړه شوې چې کم وزن لري تر څو د کار په وخت کې د ټپي کېدو نه ډډه وشي. د دې بوټونو مخترع وایي چې دا بوټونه داسې جوړ شوي چې د کس استقامت، وزن او دا چې څومره چټک او یا هم اوروځي دا ټول اندازه کوي.
مونواکر اساسا د ګرځېدلو یو وسیله ده. دا تاسو ته اجازه درکوي چې ستاسو د سرعت سره یو ځای حرکت وکړي. دا بوټونه په هوایي ډګرونو کې من واک یا ہے پٹلی تا ورته دی چھ مسافر پرگر زینو ہر سمرا چھ تاسو گڑندی یا پکرار جے نو دا بوٹان تاسو دے حرکت سر جانا یا لویا.
د مون واک ایکس پنامه دا نوی سمارت بوټونه په ځانګړي توګه د سوداګرۍ او سوداګریزو کارونو لپاره ډیزاین شوی. په ځانګړي توګه هغه کارکوونکي چې د دندې په جریان کې ډیر ګرځي، لکه د توزیع کارکوونکي، لوجستیک، د ګودامونو کارکوونکي او بازارونو کې چیرته چې ممکن خلک په ورځ کې تر 10,000 ډیر ګامونه اوچت کړي. ژانګ وایي دا بوټونه سپک دي او کیدای شي چې دننه په فابریکو او ګودامونو کې هم ترې استفاده وشي.
نومونگ د دې بوټونو دوه ډوله جوړ کړل چې اصلي یې د مونواکر په نامه یادیږي. کله چې دا په سر کې بازار ته راووتل نو ډېرو پیرودونکو یې د اخیستلو تقاضا کوله. له هغه وخت راهیسې مونږ تر اوسه پورې په زرګونو پیرودونکو ته مونواکر بوټونه پیرودلي دي. همدارنګه تاسې کولای شئ چې په ورځني ژوند کې هم ترې استفاده وکړئ، حتی د ورزش لپاره هم تاسې کولای شئ ترې استفاده وکړئ. نو مونږ ویلی شو چې دا بوټونه د فابریکو د کارکوونکو نه نیولې بیا تر ورزش او په ګودامونو کې ترې استفاده کیدای شي.
د لاس ویګاس د ټیکنالوژي کلنې نندرتون د جنوري په 9 نیټه پرانیستل شو او تر 12 نیټې پورې دوام وکړ. رڼا دورانی غورزنګ د امریکا غږ واشنگټن.
و میلیون ها نفر در سراسر جهان از معلولیت های صدا رنج می برند. شرکت هالندی وسپ در نمایشگاه وسایل تکنولوژی امسال در شهر لاس ویگاس از اپلیکیشن پرده برداشت که با استفاده از هوش مصنوعی گفتار زمزمه‌ای و متأثر شده یک فرد را به صدای واقعی او مبدل می سازد.
در نمایشگاه وسایل تکنولوژی در لاس ویگاس ایالات متحده آمریکا، شرکت هالندی وسپ از یک اپلیکیشن دستیار صدا و مکالمه تلفن متکی به هوش مصنوعی پرده برداشت.
شما تأثیری را که صدای شما دارد تصور کردن نمی توانید. ما اهمیت آن را وقتی درک می کنیم که آن را از دست بدهیم. وقتی صدایتان را از دست دادید، بالایتان تأثیر بزرگ دارد.
سافت‌ویر وسپ با استفاده از هوش مصنوعی صدای جر و خفیف را به صدای شفاف و واقعی مبدل می کند. کاربران این اپلیکیشن می توانند با صداهای ثبت شده ایشان صدای مشخص خودشان را ایجاد کنند.
با علاوه کردن حدود 2 دقیقه صدایشان، اپلیکیشن وسپ صدای واقعی آنان را تولید می کند. برای کسانی که صدایشان به طور مثال سرطان گلو متاثر شده باشد، ما می توانیم توسط صداهای ثبت شده ایشان در زمانی که صحت داشتند صدای آنان را بهبود ببخشیم.
نمایشگاه سالانه وسایل تکنولوژی در لاس ویگاس که در گذشته به نام نمایشگاه وسایل الکترونیک مصرفی یا CES یاد می شد، از تاریخ 9 تا 12 جنوری برگزار شده بود.
او د امریکا په لاس ویگاس ښار کې د راتلونکو موټرو ځینې بیلګې هم نندارې ته ایښودل شوې وي. په دې نندارتون کې له داسې ټاکسي موټرو پرده پورته شوه چې د چنګاښ په څیر حرکت کوي، او د هانډا شرکت بیا 2 ډوله برقي موټرې معرفي کړي دي چې په عادي بټریو باندې به چلیږي.
دلته له نوي ماډل موټرو پرده پورته کیږي. په دې کې د هانډا شرکت د صفر لړۍ برېښنایي موټر هم پیژندنې ته راوړل شوی چې د جاپاني موټر چلوونکو په وینا دا هغه ماډلونه دي چې نازک سپک او ډېر ځیرک دي. دلته د خونې په څیر د ډېر ځای لرونکي واړه بسونه هم شته، او دا د ماهي د ملا په څیر خویه او په ځان راټول موټر دی چې د نیان نوي ډول څراغونه پکې لګول شوي دي.
داسې ویل شوي چې موږ په نړۍ کې د بیټریو په ذریعه د برېښنایي موټرو تر شا ولاړ یو. په دې کې د زیرو سیریز صفر لړۍ ماډل هم شامل دی چې معرفي پیلوو. موږ غواړو خپلو پیرودونکو ته نوی ارزښت ور وپیژنو او ورته وښیو چې په دې برېښنایي موټرو کې ډېر لذت شته، او غواړو چې نړۍ ته دا ماډلونه عرضه کړو.
دا موټرې به تر 2026 کال پورې په سړکونو ونه وینئ. د هانډا شرکت هم د صفر لړۍ او یو ډول راحت او پرمختللې بڼه برېښنایي موټرې معرفي کړي دي چې راتلونکي کې به په سړکونو باندې وګرځي. د پام وړ یې د یاد شرکت لخوا د عادي بیټریو مستقل تولید دی. نن سبا په برېښنایي موټرو کې د لیتیم جوړ بیټرۍ ډېرې کارول کیږي، خو د اور اخیستلو خطر یې ډېر زیات دی. برعکس عادي بیټرۍ چې لیتیم پکې د برېښنایي تارونو ترمنځ کارول کیږي ډېرې ثابتې او زیات قوت لرونکې بلل کیږي. خو هونډا یوازینی شرکت نه دی چې د عادي بیټریو لرونکي نوي موټر جوړوي. د بیلګې په توګه ټویوټا په دې وروستیو کې موافقه کړې چې د جاپان د آیډ میتیسو په نوم د تیلو شرکت سره په ګډه د ټکنالوژیکو سیمو بیټرۍ تولید کړي. خو څېړونکي وایي داسې نظریې چې دا ډول موټرې به یوه ورځ بازار ته عرضه شي لږ مایوسه کوونکي دي.
ستونزه دا ده چې موږ به تر راتلونکو 2 کلونو ونه وینو، او همدا د شرم خبره ده، ځکه ډیر خلک چې غواړي همدا نن برېښنایي موټرې واخلي باید یا شاید تر 2026 کال پورې صبر وکړي. دا لږ مایوسه کوونکې ده.
په دې نندارتون کې اکثریت موټرې د راتلونکي لپاره ډیزاین شوي او ایښودل شوي دي چې لا هم ډېر کلونه وروسته به عرضه شي، خو په لنډه موده کې د اتومات موټرو بازار به ډېر تود وي. دا نندارتون چې جنوري په نهمه پرانستل شوی وو تر 12 نیټې پورې دوام وکړ. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
و یک خبر مایوس کننده در بخش تکنولوژی این است که ماموریت پرتاب سفینه فضایی ناسا برای گردش به دور ماه و ماموریت بازگشت فضانوردان به ماه بار دیگر به تأخیر افتاد. دلیل این تأخیر را در این گزارش دنبال کنید.
فضانوردان ناسا اکنون باید یک سال دیگر برای ماموریت گردش به دور ماه منتظر بمانند. از سوی هم ماموریت بازگشت فضانوردان آمریکایی به کره ما نیز به تأخیر افتاد. قرار بود اداره ملی هوانوردی و فضایی آمریکا یا ناسا در اواخر امسال 4 فضانورد را برای گردش به دور ماه بفرستد. ماموریت آرتیمیس 2 نامگذاری شده است. ماموریت بعدی که آرتیمیس 3 نام دارد قرار بود در سال آینده پس از بیش از نیم قرن پای بشر را دوباره به ماه باز کند. ناسا میگوید که این هر دو ماموریت به دلایل حفاظتی به وقت انجام نخواهد شد.
مسائل حفاظتی در صدر اولویت های ماست. برایتان باید بگویم که به همین دلیل ما زمان پرتاب آرتیمیس 2 را به سپتامبر 2025 به تعویق انداختیم و زمان پرتاب آرتیمیس 3 را که برای نخستین بار انسانها را به قطب جنوب ماه می برد به سپتامبر 2026 به تعویق انداختیم.
این خبر پس از آن نشر شد که یک شرکت خصوصی مستقر در شهر پیتسبورگ امریکا از ماموریت ارسال یک سفینه فضایی به ما به دلیل یک نقیضه فنی دست بردار شد. اکنون قرار است یک شرکت خصوصی دیگر در ایالت تکساس یک سفینه را به ما ارسال کند که ماموریت اکتشافی برای فرود آمدن فضانوردان ناسا را دارد. ناسا برای ماموریت ارسال فضانوردان خود به ما بیشتر به شرکت‌های خصوصی وابسته است. اداره حسابدهی دولت آمریکا در ماه نوامبر سال گذشته هشدار داد که ماموریت ارسال فضانوردان ناسا به ما ممکن در سال 2027 انجام شود، چون سفینه فضایی استارشپ شرکت خصوصی اسپیس اکس که مالک آن ایلن ماسک است و قرار است این فضانوردان را به ما ببرد تا هنوز نتوانسته بسیاری مشکلات فنی را دور کند. این اداره مشکلات شرکت خصوصی اکسیوم اسپیس در ساختن لباس ویژه برای فضانوردان به خاطر گردش در ما را دلیل دیگر تأخیر این ماموریت خوانده، مشکلی را که ناسا نیز آن را تایید کرد.
این تقسیم اوقات جدید برای همکاران ما فرصت می دهد تا وقت بیشتر داشته باشند و اصلاحات لازم را در کارشان انجام دهند که تا حد ممکن موفق باشیم.
تلاش دوباره ناسا برای فرستادن فضانوردان چندین بار طی یک دهه گذشته به تأخیر افتاده، آنچه میلیاردها دلار پول هزینه برداشته است. گزارش های تفتیش دولتی آمریکا پیش بینی می کند که هزینه مجموعی این پروژه ناسا تا سال 2025 میلادی به 93 میلیارد دلار خواهد رسید. میرویس رحمانی، صدای آمریکا.
د هیواد او نړۍ مسلې، ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. اتصال زموږ او ستاسو ګډ خبرونه لې یک شنبه تر پنج شنبه ماخام پر شپږ نیمو بجو د ساتلایت او ټولنیزو شبکو له لارې.
بیا هم در تل پشان ستاسو در ملتیانه مننه در خبرانه هم همدلتا پای ترسیگی خوتاسو کولایشه در امریکا غک پختو او دری خبرانه او بیلا بیلی موضوعانه در امریکا غک پا اینستاگرام، فیسبوک او تویتر پانو که و گوره وست در امریکا غک پختو او دری خبرانه پا جوانده بنا در یاسد در سپوکمکی پا چلور سوا و نحشبه تا چینل بانده هم لیدلشه. شپی او رزیمو پخیر تربیامو چختن مل.
د افغانستان سره د امریکا مالی مرسته واشنگتن کې چارواکو منل چې په هر لسو یا څوار لسو ورځو کې افغانستان ته اتیا میلیون ډالر لیږي. پیسې د ملګرو ملتونو حسابونو ته ځي. د ترامپ نه د اروپا ویرا. د امریکا په ټاکنو کې د ډانلډ ترامپ پر احتمالي بریا بحثونه پیل شوي. ځینې ویره لري چې ښایي د ترامپ پر اتک سره د اوکراین نه مالی ملاتړ پای ته ورسیږي. او په افغانستان کې د پارکور لوبه په کابل کې د شپږو ولایتونو نه 200 لوبغاړو د پارکور په سیالیو کې برخه اخیسته. لوبغاړي د امکاناتو د نشتون نه سر ټکوي.
السلام علیکم خرغلاست. نن شنبه د جنوري د میاشتې 6 نیټه ده. تاسو دا او زموږ نور خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي. تاسو کوربه ز احمد شکیب يم. د تورخم دروازه لا هم تړلې او دا سې ویره ده چې خای دغه ترانزټي لار د یوې نامعلوم مودې لپاره تړلې وي. په دې اړه نور معلومات په اسلام آباد کې د خپل همکار خدای نور ناصر ناخلم چې د سکایپ پروګرام سره ملګری شوی. ناصر صاحب، ستونزه تر اوسه ولې نه ده هواره شوې او دا به تر کله دوام ومومي؟
لکه تاسو څنګه ذکر وکړ، تر اوسه پورې لا هم دغه دروازه تړل شوې ده او دا سیرشکاری چې کېدلې سي دغه دروازې بندې ده پسې وغځېږي، ځکه چې له دواړو خواو چې څومره هم خبرې تر اوسه پورې شوې دي کوم مثبت ګام قدم نه دی پکې اخیستل شوی یا کوم مثبت خبر نه تراوتلې. لدی سره چې دغه دروازه د تورخم دروازه بند ده، نن تر ماسپښین وروسته په ډیورنډ کرښه باندې د کونړ او باجوړ ترمنځ دواړو غاړو ته سرچینې وایي چې د افغان طالبانو او ورسره بیا د دې غاړې ته پاکستانی چارواکو ترمنځ ډزې هم شوې دي. د دغه نشټې په اړه تر اوسه پورې کوم جزئیات نه دی ورکړل شوی چې دغه نشټې لامل څه وو او په څه باندې دوی ټاځي سره وکړي، خو دواړو غاړو ته سرچینې دا تاییدي چې داسې د څه وخت لپاره وسوي، خو د کوم مارګ جوړل تر اوسه پورې راپور نه دی ورکړل شوی. نو که یوې خواته په ډیورنډ کرښه باندې د تورخم دروازه لا هم تړل شوی ده، دواړو غاړو ته په سلګونو کانټینرې موټرې باندې ولاړې دي، خلق لګانو ستونزو سره مخامخ دي. نو بلې خواته بیا هم پام دی ډورنډ کرښه باندې د کندړ او
باجوړ ته اجازه ده. مخنه غواړم لنډه پښتنه کوم، لنډ جواب را ته راکې. آیا دی خلکو ته د تګراتګ اجازه ورکول کیږي کوم چې ویزې لري؟
او په ویزو پاسپورت باندې تګراتګ د عامو خلکو خاص دی. البته تر دې دروازې تر تړل کېدو مخکې دا سی وو چې کله وخت نا وخت بیا افغان ناروغان، هغه کسان چې هغه ناروغان وو، هغه به بي ویزي هم راپل شو بل پاکستان ته. نکله راز چې د تورخم دروازه تړل شوی ده، هغه ناروغان چې ویزه نه لري هغه هم نه راپل شو.
خدای نور ناصر صاحب، ډیر زیاته مننه کوم معلوماتو. بخیر اوسئ. په تورخم کې تمکیګو سوداګر وایي چې لاره د دروازې په دوړ غاړو کې د تیرې دوه لپاره انتظار باسي. دوی وایي چې د تورخم دروازې د تړل کېدو لقبلې میلیون ډالر زیانونه غالي دي. موسکا ساپې پر لپی خبره ریپورت لري.
په مالټو بار لاره بیرته راټاویږي. د افغان موټر چلوونکي وایي تاجر ورته د غلام خان پولې لاره د مال رسولو غږ کړي، خود دې مزدور مزدوري به یوازې د یوې ورځې وي.
دا کم گاڑی چې دلته ولاړ دی، دغه ټولو گاډو دا خرچه چې کم ده، دا د دیو د خپل جیب نه ده. دا دیو ته نه تاجر ورکوي نه ورته د حکومت بخوانه کم پیسې ملاويږي، هر څه په خپل ځان باندې وي. دلته د ورځې کم از کم 2000 یو نیم زر کلدارې د یو کس نه خرچه کیږي.
د تورخم دروازه د څه باندې دی یوې ونې رایسه تړلې ده. موټر چلوونکی وایي څو ځلې د ویزې غوښتنه کړې ده.
سوداګر او موټر چلوونکی وایي پاکستان باید د ویزې د تګلارې عملی کولو لپاره لږ تر لږه د یو کال وخت ورکړي او یا هم د ویزو اخیستو لپاره لاره هواره کړي. خود پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا دریز لري چې په نړۍ کې د نورو هیوادونو په څیر د افغانستان او پاکستان ترمنځ هم د خلکو تګ راتګ باید د پاسپورت او ویزو پر اساس ترسره شي.
ویزه دوی را کوي نه خپل، هر یو ډرایور درې درې پیری اپلای کړي دا څلور اپلای کړي دا 5000 روپۍ دی غواړي، هغه بیا ریجټ شي واپس. هغه وایي چې مونږ پاسپورتونه ورکو، دوی مونږ ته هم ویزې نه راکې او هم راته را دا وای چې ویزې راکې. ویزه ته مال په گیټ کې ولګوا زه به شک ویزم در سره منم هر سم در سره منو خو په اصول باندې.
نو جوار دې مبار کړی دي سبزی ټوله لاندې ولاړه و خراب شوله بیرته تاو کلا. حکومت ویزه غواړي په گیټ کې ویزې میزې چا سم نشته دی چې ویزه مونږ وروخیو مونږ لاله سانتیا جوړی کی څالور پنځه پیری مونږ ما خپل اپلای کړی دا ویزه کینسل لا وتی دا دوه میاشتې پس کینسل لوزی. حکومت نه مونږ دغه غوښتنه کوو چې مونږ لشپږ میاشتې یو کال پورې ټیم راکی
دا معاملې سور نه نیسی دسې به مونږ سره وکړي دا کارتونه څنګه چې مزدورانو ته ورکړه دا مزدورانو معاملې لکه چې وسال سوی مګر کم کارتونه دې مونږ ته راکی دې گاډی لمبر دې مولي کی مونږ نامه دې مولي کی هر څه برابر کی چې بګیټ راوړو دا کارت بورېسته کوم مونږ دې پری دی دا یزو میزو معاملې سور نه نیسی دا کوز دا برابر سی یو میاشت بعد به د لنجرازی.
د تورخم ګمرکی چارواکی وای د تورخم دروازې تړل کېدو سره دواړو غاړو ته په میلیونونو ډالرو زیان اوخته دي.
موجوده چې کوم فیګر اخیستی او کرنٹ کوم فیګر دی نو داغه مطابق تقریبا په ایکسپورت مود کې مونږ د 2.573 میلیون USD 10 میلیون ډالر پورې د ډېر نقصان په ایکسپورت کې روان دی ورسره امپورت کې کوم دی هغه مونږ چې کومه موجوده کرنٹ فیګر دی نو داغه مطابق 540 میلیون روپیز روزانه په بنیاد نقصان دی.
چارواکی وای دا مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ د غلام خان پرته نور ټول لارې د ترانزیتي مالونو د لیک درا لیک پر مخ بند دي. موسکا ساپای امریکا غاک تورخم.
بیرته ګرځو افغانستان ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د بیا رغوند لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي څارونکو دفتر سیګار ته ویلي چې د هر لسخه تر 400 ورځو پورې په اوسط ډول 80 میلیون ډالر د ملګرو ملتونو لخوا کابل ته انتقال شوه دي. سیګار وایي ملګرو ملتونو د 2020 کال د دسمبر د میاشتې څخه د تیر 2023 کال د جولای تر میاشتې پورې 2.9 میلیارډ نه ډالر افغانستان ته د بشری مرستلو لپاره انتقال کړی دي.
د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړي څارونکو دفتر یا سیګار په تازه راپور کې د نړیوال بانک د معلوماتو پر اساس ویل چې افغانستان ته د 2023 کال د اگست تر میاشتې پورې د نغدو پیسو د انتقال کچه 1.2 میلیارډ ډالر او په 2022 کال کې اندازه 1.8 میلیارډ ډالر ته رسیدلې و. سیګار وای د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سیګار ته ویلي چې په اوسط ډول 80 میلیونه د هر لسو څخه تر 14 ورځو پورې د ملګرو ملتونو لخوا کابل ته انتقال شوې دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یا یوناما د وینا له مخې ټول نغد پیسې په یو خصوصي بانک کې د ملګرو ملتونو د ادارو په حسابونو کې جمع شوې دي. افغانستان ته په نغد ډول ټول انتقال شوې پیسې د افغانستان بانک کې نه دي جمع شوې. سیګار دیونه مال قول ویلي چې دا اداره د ملګرو ملتونو د مالی کړنلارو او پروسیجرونو پر اساس د نغدو پیسو د انتقال بهیر څارنه پلټنه او ارزونه کوي. د طالبانو حکومت وین زبی الله مجاهد رسنی ته ویلي چې د طالبانو حکومت ته دغه پیسو د انتقال څخه ګټه نه رسیږي او د ملګرو ملتونو او نور نړیوالو ادارو لخوا مخامخ د خپلو پروګرامونو لارې په مصرف رسیږي. خو یو شمېر شنونکي په دې اړه شک لري.
پرستی د ډالرو په ډالرو کې افغانستان ته انتقالیږي او بیا بیرته په افغانوي بدلیږي. نو په دې کې اول په اول قدم کې کوم ادارې چې دی هغه د افغانوي د افغاني په خپل نه لري نو دا یا به د طالبانو د بانک هغه د افغانستان مرکزی بانک سره تبادله کوي. یو مشکل دا دی یو بخش دا دی چې دغه نه یو صحه د ګټه د وخت اداره پورته کوي.
د امریکا متحده ایالاتو او د یوناما چارواکو په پرلپسې ډول هغه ادعاوې رد کړې چې ویل کېږي له بهر څخه افغانستان ته د بشري فعالیتونو د دوام لپاره د نغدو پیسو انتقال څخه طالبان ګټه پورته کوي او یا هم د پیسې د طالبان حکومت ته ورکول کېږي. خود اقتصادي چارو شنن کې د بشري مرستو پرويش نیوکه کوي.
دا مرستو وضعیت برخه د موساتو له خو دی چې د موساتو له خو د بشري مرستو ترنوان لاندې خلکو ته ویشل شي چې دا مرستې صرف خپل مقطعي تاثیرات د لودل خو محل لپاره هیڅ وخت افغانستان د خلکو اقتصادي ستونزې نشي حل کولی.
شنن کې وایي په دغه کچه نغد پیسې د نړۍ هیڅ هیواد ته نه ورکول کیږي.
تیرو دو کالو یا دونی مکالو که کم دستی بنسټیز کار نه دی شوی چې د افغانستان ولس ورنه دی ولس هغه د در دوا شي. ټول کارونه د بشر دوستانه مرستو په نوم شوی چې خلکو ته د یو ټیم یا دوه ټیمه د ډوډۍ دی رسیدو رسول یو بندوبست
کیږي. د طالبان تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک به هر اونۍ د بشري مرستو په نوم د ملګرو ملتونو د څلوېښت میلیون ډالر مرستې رسنیزې کولې، خو زیاته موده وشوه چې دا خبر نه خپرېږي. وحید فیضی د امریکا غږ.
په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر رانالد نیومن وایي تر هغې چې طالبانو په خپلو کړنو کې بدلون نه وي راوسته، د امریکا په ګډون د هیڅ هیواد لخوا به په رسمیت ونه پیژندل شي. نیومن د وحید فیض سره په مرکه کې ویلي چې سږ کال په امریکا کې د ټاکنو کال دی او فکر نه کوي چې د متحدو ایالتونو او طالبانو ترمنځ په اړیکو کې د پام وړ کوم بدلون راشي.
دوه کال وشول چې طالبان په واک کې دي، د افغانستان اوسنی وضعیت په کوم سترګه تاسو ګورئ؟
Oh, fairly quiet, probably.
نسبتاً آرام، خو کدای شدیر با ثبات نوی. اقتصادی وضعیت خراب دی، ځکه طالبان مرمنو ته د کار کول اجازه نه ورکوي. هغوی خلک ډیر بې وزله کړي دي. کدا کار یې کړی نه وای، وضعیت به داسې نه و. همداشان طالبان له خپلو ګاونډیانو سره ښې اړیکې نه لري. د کار پر اقتصادي وضعیت باندې اغیز کړی دی او دا کار وضعیت با ثباته کوي. له بلې خوا د پخوا په پرتله په افغانستان کې تاوتریخوالی کم شوی. ما ته ویل شوي چې خلک کولی شي هر ځای ته په آزاده توګه تګ راتګ وکړي. دا هغه څه دي چې ما اورېدلی دي. زه بهر یم، له دننه سره اړیکې نه لرم، خو څه چې ما اورېدلی دي د بېلابېلو ډلو خلک ناخوښ دي. دا چې زیات شمېر خلک ناخوښ دي، کېدای شي بیرته په تاوتریخوالي لاس پورې کړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو لپاره پریکړه لیک تصویب کړل، خو طالبانو دا پریکړه لیک رد کړی دی. په اړه ستاسو نظر څه دی؟
There's a lot in the resolution in
په پریکړه کې د مېرمنو پر وړاندې د طالبانو د چلند بدلولو او نور زیات مسایل هم شامل دي. نو طالبان ورڅخه خوښ نه دي. هغوی فکر کوي لکه څنګه چې دی همداسې باید ومنل شي. ما داسې نه خلیدلې نه ده چې طالبان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له ماموریت سره کار ته دوام ورنه کړي. فکر کوم مخکې له ځانګړي استازي سره لیدلی وو. فکر کوم چې هغوی خوښ نه دي، خو دا ډېره معنی لرونکې نه ده.
طالبان د افغانستان د مشروع حکومت په توګه په رسمیت نه دی پیژندل شوی. دا وضعیت به تر کله دوام وکړي؟ آیا داسې نښې شته چې د طالبان حکومت په نږدې راتلونکي کې په رسمیت وپیژندل شي؟
Shortly, no.
فکر نه کوم په نږدې راتلونکي کې په رسمیت وپیژندل شي. د سیمې د هیوادونو دریځ دا دی چې په رسمیت ونه پیژندل شي. له بلې خوا پرته له دې چې په رسمیت وپیژندل شي، اقتصادي اړیکې پراخې شوې دي. چینایان یې په رسمیت نه پیژني، خو سفیر یې ورلېږلی دی. ازبکستان یې په رسمیت نه پیژني، خو اقتصادي اړیکې ورسره پراخې کړي دي. پاکستان یې په رسمیت نه پیژني، امنیتي وضعیت په کتو ورسره اړیکې کته پورته کیږي. فکر کوم څه شی چې تاسو وینئ هغه په تدریجي توګه د افغانستان اړیکو پراخیدل دي. یو دلیل دا دی چې د سیمې هیوادونه یو باثبات افغانستان غواړي. د سیمې هیوادونه فکر کوي چې یو باثبات حکومت د حکومت پراختیا ته اړتیا لري. هغوی واقعا د حکومت او اقتصاد له سقوط څخه ویره لري، ځکه زیات شمېر خلک په ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ شي. نو د سیمې هیوادونه به د طالبانو سره کار وکړي تر څو د دغه شان سقوط مخه ونیسي چې د امنیتي اړخه د هغوی هیوادونه ګواښي.
طالبانو د بشري حقونو په ځانګړي توګه د میرمنو د حقونو د یو ټولګډونو حکومت د جوړولو په برخه کې د نړیوال ټولنې غوښتنې تر اوسه پورې نه دي منلې. آیا ملګري ملتونه او نړیوال ټولنه پر طالبانو نفوذ لري؟
فکر نه کوم د ملګرو ملتونو یا نړیوال ټولنې لخوا پر طالبانو فشار وي چې خپلې پالیسۍ بدلې کړي. فکر کوم دا ډېره روښانه ده که طالبانو د میرمنو پر وړاندې په خپلو پالیسیو کې بدلون راوستی وای. کیدای شوای د نړیوال ټولنې لخوا د پام وړ بدلون راغلی وای او هغوی په رسمیت پیژندل شوی وای. دا طالبان چې په دې اړه پریکړه وکړي، هغوی غواړي چې په رسمیت وپیژندل شي، سوداګري وکړي. له دې هم کېدای شي زیات مرستې ترلاسه کړي وای. که یې د میرمنو پر وړاندې خپل دریځ بدل کړی وای، خو نه پوهېږم چې داسې به وشي او که نه. د کومو طالبانو په اړه چې مونږ خبرې کوو، هغوی دا کار نه کوي. مونږ پوهېږو چې د طالبانو په منځ کې هم د میرمنو پر زده کړو او کار د محدودیتونو لګولو په اړه پوښتنې راولاړې شوې دي. خدایو ایدیولوژیک دریض دی چې د طالبانو د مشر هیبت الله اخوند لخوا پر مخ وړل کیږي. زه نه پوهېږم چې فشار به پرې اغیزه وکړي که څنګه، ځکه هغه فکر کوي چې دا مقام خدای ورکړی دی.
آیا فکر کوي طالبان به په واکه پاتې شي؟ که ساسو جواب هو وي، نو د متحده ایالاتو او طالبان ترمنځ اړیکو ته په کوم سترګه ګوري؟
افغانستان د حیرانتیا د تولید ښه وړتیا لري. فکر کوم اوس تحلیل کول یې یو څه محدود دي. داسې ښکاري چې طالبان په واک کې د پاتې کېدو ښه وړتیا لري. د مقاومت څو حرکتونه شته. هغوی ډېر کمزوري دي، بهرنی ملاتړ نه لري او د پناه ځای نه لري. که د سیمې کوم هیواد هغوی ته پناه ځای ورکړي او مداخله وکړي، دا وضعیت بدلیدای شي، دا کار پېښېدلی شي او پراختیا به ومومي. له دې پرته کېدای شي طالبان تر یوې مودې پورې متحده ایالات څو ګټې لري. د میرمنو وضعیت ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې او د هغو افغانانو چې له موږ سره کار کړی دی پر وړاندې اخلاقي او قانوني ژمنتیا لرو. خو د امریکا حکومت اوس له طالبانو سره په دوحه کې محدودې اړیکې لري چې سږ کال به پکې کوم بدلون رانشي. سږ کال په امریکا کې د ټاکنو کال دی. له طالبانو سره د اړیکو ښه کېدو لپاره هر ډول بدلون څخه که جمهوریت غوښتونکي ګټه واخلي، هغه به پر جو بایدن سیاسي گزار وي. نو زه ډېر ډاډه نه یم چې سکال به د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ په اړیکو کې د پام وړ بدلون ولیدل شي.
د راتلونکي او نړیوالو هڅو په اړه افغانان د څه شي تمه درلودی شي؟
دا ښه پوښتنه ده. فکر کوم تمه اوس ډېره محدوده ده. فکر کوم چې نړیواله ټولنه به پر طالبانو خپل فشار ته دوام ورکړي تر څو د میرمنو په اړه خپلې پالیسۍ بدلې کړي او دا فشار به دوام ولري. دا چې دا فشار به اغېزناک وي که نه پوهېږم. پر دې سربېره د خلکو سره به بشري مرستې دوام ولري. که د میرمنو پر وړاندې د طالبانو محدودیتونه همداسې دوام ولري، ډېر کم پرمختګ به ولیدل شي.
د خبرونه په پای کې د کرکټ او پارکو د لوو په اړه تازه خبرونه لرو. اوس یو لنډه د ماخلو او بیرته راګرځو. پایل له لندن نړیوالو خبرونو کو. یوې امنیتی سرچینې ویلي چې اسرائیل د سوریې په مرکز دمشق کې راکټي بریدونه کړي چې په پایله کې د ایران د انقلابی ګارد څلور غړي وژل شوی دي. دغه امنیتی سرچینې چې ایران او سوریې ته نږدې ده، زیاته کړي چې په راکټ کې لګیدلې ودانۍ هغه ایرانی سلاکاران تاغ ودانۍ کې چې راکټ لګیدلې ایرانی سلاکاران دی راو چې د بشار الاسد د رژیم نه ملاتړ کاوه. د ایران انګلیسي ژبې خبری شبکې پریس ټی وی خبر ورکړی چې د اسرائیل د برید له کابله په دمشق کې دوه ایرانی سلاکاران وژل شوي دي. اسرائیل په دې اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر جلیل عباس جیلانی د جمعې په ورځ د خپل ایرانی سیال حسین امیر عبداللهیان سره د اسلام آباد او تهران ترمنځ د وروستیو شخړو د کمولو پر موضوع خبرې کړې دي. څو ورځې مخکې ایران پر پاکستان او پاکستان پر ایران راکټي بریدونه وکړل چې په دې سره د دواړو هیوادونو اړیکې ترینګلې شوې. د پاکستان حکومت د یوې اعلامیې په خپرولو سره لیکلي چې اسلام آباد د تهران سره ګډ کار کولو ته چمتو ده. د اعلامیې د مخې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه کړې څو د ترهګرۍ سره په مبارزه کې ګډه همکاري پیاوړې کړي. په نړیوال فضایي مرکز کې ډیره ستورمزلو د شنبې په ورځ د خپلو نویو راغلو ملګرو هرکلی کړی دی. نوی کسان په یو شخصي کپسول کې فضایي مرکز ته رسیدلی دي. په دې کې د ترکیه وګړي هم شته چې د لومړي ځل لپاره نړیوال فضایي مرکز ته تللی دی. دوه نور کسان د سویډن او ایټالیا دي. د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو سره تر خبرو سو ساعت وروسته د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د غزې له جګړې پاس د فلسطینی دولت د راتلونکي په اړه له نتنیاهو سره د اختلاف په اړه څرګند سندې ویلي. بایدن وویل د دوه دولتونو څو ډوله حل لارې شته چې نتنیاهو ممکن د یوې لارې سره موافق وي. تر دې مخکې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې امریکا او اسرائیل د غزې د راتلونکي په اړه د نظر ژور اختلاف لري.
په داسې حال کې چې په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه روانه ده، د غزې د راتلونکي حکومت په تړاو په ډیپلوماتیک برخه کې د اسرائیل او متحده ایالاتونو ترمنځ جنجال پراخیږي. د اسرائیل لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو وایي کېدای شي جګړه په 2015 کال کې هم روانه وي او له هغه وروسته د فلسطین خپلواک اداره او د فتح مخکښ ګوند باید د غزې په حکومت کې ونډه ونه لري.
تر دې شیبه پورې د فلسطین د خپلواک ادارې جکپوري چارواکي ډلې زوجنه نه غندي او یو شمېر حتی په روخان استایي هغوی وروسته د غزې کنټرول ترلاسه کړي. آیا موږ څه زده نه کړل؟ د اسرائیلو د لومړي وزیر په توګه به زه د دې کار اجازه ورنه کړم.
خو متحده ایالات پر راتلونکي کې د غزې د حکومت لپاره پر یو ډیر متفاوت پلان کار کوي.
تاسو د حکومت ولې په اړه غږیږئ؟ د یو حکومت او د یو حکومت جوړښت په اړه چې د فلسطینی ادارې وړتیا زیاته کړي او هغه څه وړاندې کړي چې د فلسطین خلک غواړي او وړتیا ورته لري. خو دا باید وکولای شي په نورماله فضا یا په بل عبارت د اسرائیلو په مرسته کار وکړي، نه په فعال مخالفت سره.
فلسطینی مشران وایي امریکا باید د اسرائیل د جګړې درېدو او په غزه او د اردن سیند په لویدیځه غاړه کې د دوو دولتونو حل لارې رامنځته کړو ته وهڅوي.
موږ ته سیاسي فضا راکړئ. موږ د دوو دولتونو په اړه د امریکا د هڅو غوښتنه کوو. امریکا کولی شي پر اسرائیل جدي فشار راوړي. متحده ایالات اسرائیل ته ویلی شي چې جګړه ودروي.
په 2015 کال کې مخکې لدی چې حماس پر غزه کنټرول خپل کړي، اسرائیلو حالت د ولسو يهود میشتو خارګوټو مخاوني ولا او پر هغه خاورې د اسرائیلو حضور پای ته ورسوه. فلسطینیان هله منو چې دا به د خپلواک هیواد په توګه لومړی ګام وي. خو په بیت المقدس کې د يهودي خلکو د پالیسۍ د انسټیټیوټ نوې نظر پوښتنه ښکاره کوي چې نن ورځ یوازې 15% اسرائیلیان د فلسطینی تشکیلاتو د احیا په اړه د امریکا مفکورې ملاتړ کوي. له دریو څخه یوه برخه په دایمي شکل پر غزې د کنټرول ساتلو غوښتنه کوي او له څلورو څخه یوه برخه اسرائیلیان بیا په غزه کې د يهود میشتو خارګوټو د بیا جوړېدو غوښتنه کوي. متحده ایالاتونو د خیر خو افراطی اسرائیلی وزیرانو له هغه بیان سره ټینګ مخالفت ښکاره کړی چې په غزه کې د یهود میشتو خارګوټو د جوړېدو ملاتړ کړی دی. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
د امریکا اروپایي متحدین په دې بحث کوي چې د امریکا د پخوانی ولسمشر ډانل ترامپ د ولسمشری د دویم ممکنه دورې لپاره ځانونه څه ډول عیار کړي. د امریکا اروپایي ملګری دا کار ورسته لاغه کوي چې ډانل ترامپ څو ورځې وړاندې په آیوا ایالت کې د جمهوری غوښتونکو په ګوندی سیالیو کې ډېر رای وګټلې. دغه بریا په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د ولسمشر بایدن پر وړاندې د ترامپ دریځ پیاوړی کوي.
د امریکا په ایوا ایالت کې د جمهوریت غوښتونکو په ګوندی سوسیالیو کې د ډانل ترامپ بریا د امریکا د اروپایي متحدینو لپاره یو خبرداري دی. د چهارشنبه پر ورځ د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د ترامپ د بیا ټاکنو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل هر څوک چې د امریکا په ټاکنو کې بریالی شي دوی به ورسره ډیالوګ ته دوام ورکړي.
موږ له دوی سره ګډ ارزښتونه لرو خو ولسواکي خپل ناورینونه لري. خپلې ګټې د ولسواکۍ لومړیتوب وي. دویم خبره د چین موضوع ده. د اروپایانو په توګه موږ باید په دغه اړه روښانه دریځ ولرو. د دې عمل زه او داسې پیاوړی اروپا غواړم چې له خپل ځان څخه دفاع وکړی شي او پر بل چا متکی نه وي.
د امریکا د ایوا ایالت په ګوندی سوسیالیو کې د امریکا پخوانی ولسمشر د میکرون سره د سوداګریزو تعارفو په اړه د خپلو پخوانیو خبرو د یادولو پر مهال د میکرون د خبرو د لهجې پیښې وکړې.
نه نه، ډونالد ترامپ ته داسې نه شي کولای.
د ترامپ دا خبرې د چارو د ترسره کولو لپاره د نوموړي د غیر رواجي لارو چارو د ډول یادونه کوي. خو اروپا پر شخصیت د ولر سیاست په پرتله لوی ستونزې لري. د روسیې له خوا د اوکراین اشغال له امله جګړه کې اوکراین د وسایلو د کمښت سره مخ کیدون کې دي چې په بیړنۍ توګه لویدیځو پوځي وسایلو ته اړتیا لري. ترامپ وایي چې نوموړی به د اوکراین او روسیې ترمنځ د سمدستي سولې د رامنځته کولو هڅه وکړي. د امریکا په کانګرس کې د ترامپ جمهوری غوښتونکو ملاتړو د اوکراین سره د امریکا د 50 میلیارد ډالرو مرستې مخه ډپ کړې. اوکراین د دغه مرستې د بشپړ پارچاوي د مخنیوي په اړه اندېښمن دی.
امریکا د اوکراین سره د مرستو لنیمایي او څه زیاته برخه ورکوي، خو کله چې له ستراتیژیکي اړخه د سیاسي پوښتنې موضوع مخې ته راځي امریکا په دغه اړه مخکښ رول لري. له دې امله د امریکا د ملاتړ له لاسه ورکول، یعنی دا چې امریکا داسې ولسمشر چې د اروپا او اوکراین د ګټو سره مخالفي ولري، دا به یو ستر ګزار وي.
اروپا د اوکراین لپاره د وسلو او مهماتو د تولید د زیاتولو په ګډون په دفاعي سکتور کې زیاته پانګونه کوي. خو دا چې د اروپا دغه ملاتړ د اوکراین په اړه د ولسمشر بایدن د وسانی مخکخ داري ځای ونیسي به یو څه وخت اړتیا ولري. احمد الله چوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د هیواد او نړۍ مسلې، ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. اتصال زموږ او ستاسو ګډ خبرونه لې یک شنبه تر پنځ شنبه.
له مالتیا څخه مو ډیره زیاته مننه کوم. د کرکټ د نسکلنو لوبغاړو نړیواله سیالۍ د جمعې پورات په جنوبی افریقا کې پیل شوې. د افغانستان په شمول د نړۍ شپاړس لوبډلې په څلورو ګروپونو کې لوبیږي. افغانستان په دی ګروپ کې پاکستان، نیوزیلند او نیپال سره مخامخ کیږي. افغانستان لومړی د پاکستان خلاف لوبیږي. په 2013 کال کې د نسکلنو لوبغاړو جام هند ګټلو. او په کابل کې د شپږو ولایتونو د لوبغاړو ترمنس د پارکور لوبي تر سره شوې دي. په دې سیالیو کې د 200 لوبغاړو په ګډون تر سره شوې. د پارکور لوبغاړي او روزونکي وایي چې د کافي وسایلو او مناسب لوبغاړو لنشتون سره مخ دي. د بدني روزنې او ورزش چارواکي وایي چې په راتلونکي کال کې به د لوبغاړو ستونزې حل کړي. نور حال د شمس آریان پر ریپورت کې.
د افغانستان د بدن روزنې او ورزش ادارې له لوري د کابل په ګډون د خوست، کاپیسا، غزنی، ننګرهار او پکتیا ولایتونو ترمنځ د پارکور رزمي لوبو سیالي او ننداري تر سره شوې. په دغه لوبو کې چې 200 لوبغاړو ګډون کړی وو، زیاتره د بدن روزنې او ورزش ادارې څخه د پارکور لوبو د وسایلو ترڅنګ د ورتنور سیالیو د جوړولو او بهرنیو سفرونو غوښتنه کوي.
بعض مشکلات لرو، مثلا بعض شان چې خارج کې او نور مملکتو کې پارکور لپاره مهیا شوی دي، دلته لخت کم دي شته دي، خو په هغه سویا نه دي چې مونږ ډیر پیشرفت وکړلای شو. مثلا مونږ باید سپرینګ فلور دا شان مونږ ته مهیا شي ترڅو کله شپږه باندې ډیر جګرکات او مونږ زربګیر دا شان هم ابتدایي هغه کې دي لیول کې دي. نو د حکومت څخه دا خواسته ده چې مونږ سره کومک وکړي او دغه مسابقه دایری کړي ترڅو کولای شو مونږ د لارې څخه ځوانان خلاره ته تشویق شي او ورزش وکړي او مونږ پیشرفت ولرو.
افغانستان خو د دریم ځل مسابقې دی په همدغه سیمه ټیم او سیو هلمند کې شوی، بل په هرات کې شوی، اوس کرابر کې د مسابقې جوړ شي، به موږ د خارجي سفر جوړ کی نور ملکونو ته به موږ یو اصل شي مسابقې غټ غټ مسابقې به جوړ شي.
بلورته د پارکور لوب روزن کې د ستونزو د حل ترڅنګ د اولمپیک ملي کمیټه غواړي چې د افغانستان له اطرافو څخه هم ځوانان راټول او دغه ورزش ته پراختیا ورکړي. دغه روزن کې د ورزشکارانو غواړي چې د وسنوي کمو امکاناتو څخه ډیره ګټه پورته کړي.
مشکلات ډیر دي خو مبارزه په کار ده. مشکلات ډیر دي نو هر ولایت کې مشکل دی. که دا پارکور د سیدا شي وسایل ته څه زیات اړتیا لري، نو کار چې تباید وسایل ډیر وسی که اغیزه کې شاګرد نو خطر بیا کېږي، شاګرد خو روزل کېږي، شاګرد خو مخې تمزي نو ډیر زیات مخې تزي. نو وسایل مشکلات شته دي خو باید دغه مشکلات سره سره باید موږ تاسو مبارزه وکړو.
د بدن روزنې او ورزش ریاست چارواکي وایي چې د پارکور فدراسیون تر دې دمه کومه ځانګړې بودیجه نه لري. دغه چارواکي د دې سره سره چې د لوبغاړو ستونزې مني، خو په خبره یې چې په راتلونکي مالی کال کې به دغه فدراسیون مالی ستونزې حل کړي.
تاسو ته معلومه ده چې د اولمپیک ساکل بودیجه نه درلوده. ریاست جمهوري تربیت بدني د خپل بودیجه نه اکثره فدراسیونونه د پوښتنې راوستلې دي. ان شاء الله په راتلونکي کې موږ پلان کې لرو په راتلونکي کې ساکل، چونکه مالی کال هم ختم دی. نو ان شاء الله که د اولمپیک ملي کمیټه بودیجه رااله، له غره به خبرداري وسی کنه د تربیت بدني او ملي ریاست هم ان شاء الله د سرپار فدراسیون سره خپل اندازه باندې به کار وسره کړي.
د پارکور لوبي تر ډیره د جمناستیک لوبو ته ورته دي چې په افغانستان کې د ځوانانو ترڅنګ د کم عمر زلمیان هم د دې لوبو تمرینات کوي. د دغه لوبو روزونکي وایي چې کله ځانګړو لوبغاړو د جوړېدو او امکاناتو زمينه برابر شي، لیري بنوي چې افغان ځوانان به په نړیوالو لوبو کې ښه وځلیږي. شمساریان، امریکا غږ.
پارکور هم جالب لوبه ده. په دې سره د پښتو خبرونه مطالب هم دلته پایترسيږي. سوشي بي ورسته دری خبری خبرونه پیلېږي چې قربانه نجيبه خليل ده. نجيبه جان سلامونه، مهرباني پروگرام تاسو ته سپارو. تاسو په دری خبرونه کې څه مطالب لرئ؟
سلام به شما وبینندای محترم. تازه ترین گزارش ها از اسرائیل، حملات ادامه عملیات اسرائیل به غزه، گزارش سیگار در رابطه با کمک های جامعه جهانی به افغانستان تحت حاکمیت طالبان از جمله خبرهای مهم امروز است. امید است تا پایان برنامه با ما باشید.